السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوق العاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملی همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادلې او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبري وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړي چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسئلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 1200 افغانۍ ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کڼو، د بیړۍ زغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه دری لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوي او سکاتلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخشي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. اروپای اتحادیه خبرداری ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې، خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو مېرمنو حال هم اخلو.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې مېرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم، دلته زما کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکوله. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم، هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي، سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسي خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 28مه یې خپور کړ، وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند بیخي بدل کړی.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم. اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي، ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وي وچه ډوډۍ دې خوړله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي، خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په مهال مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. رپورټ زیاتوي چې یو شمېر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، تر څو وکولی شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی، خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمېرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي، د ژمي په میاشتو او د روان 2018 کال په ترڅ کې د شدیدې غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه رپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمېر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي وو چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
ازادي رادیو بیا هم ستړي مشه د فرید سیالم له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنېدو په ترڅ کې داسې مېرمنې هم شته چې د ایستلو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغو مېرمنې یوه ده چې د پسرلي په یو ماښام کې د فلنکوچ ډوله موټر دننه چې له ایرانه ایستل شوي مسافرین پکې وو خپل څلورم ماشوم د یو اوږد سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیاو زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي اورو چې صابره سره خبرې کړې دي.
و بیس کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوي افغانانو له ډلې د وایي اته میاشتې وړاندې په داسې حال کې له ایران وایستل شوه چې د امیندوارۍ وروستۍ میاشت وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشومې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزیږاوه. د جوزا میاشتې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل شول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرېد او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزیږاوه.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ، ډیر وځورېده. ماشوم مې په موټر کې وزیږېده، څوک هم نه و، نه محرم ډیر وو، یوازې یو بل ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه:
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زاري مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایرانه راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې چې د 2015 کال ډسمبر په 19 خپور شوی، په یو کال کې د ایرانه د راستنېدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ شوی دی. صابره چې یوه وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې 3 کلن او 4 کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې یوازینۍ لور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دا وایي میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کار موندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلی کوي او د راستنېدو او بیا میشتېدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمیرا رسیدلی، د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سونتوکی مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډیر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پریولو ته یې هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شودی خوری خوزه شودی ننرم، زکه یوازی وچه دوری خورم. که کل سو کلک خواله راوری اوی خورم یا چه شودی می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شودی بیا هم نلرم.
دوائی تیر زلا حقا با وچه دوری مراوی.
وچه دوری خوری کلی پا بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چه ویز پیخی نور هیس نلرم.
صابره وایي چې یوې ګاونډۍ ورته 2 افغانۍ ورکړې ترڅو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، چې هغه هم د دوی د اوسېدو له سیمې په موټر کې شاوخوا 1 ساعت لرې و. خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې امله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه. که چیرې تشخیص سوی وای نو مرسته به ترلاسه کړی وای.
ابزوره دی، رنگی هم زیر شوی او دیر دنگر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوی په یوویشتمه په خپل اکسپرنا په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوی او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې